خوشو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي. خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزړنی پولیو لمنځوړلو پروګرام مشورتي غونډه روانه ده. د پولیو اړوند د تخنیکی مشورتي ډلې ناستې په نوم دغه څلور ورځې غونډه چې د پنځشنبه په ورځ پیل شوې تر نن یک شنبه پورې دوام کوي. په افغانستان کې د یونیسف یا پولیو لمنځوړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري پرون یې ازادي راډیو ته وویل:
"ژوندۍ صدرم تاریخ به ورستی ورځي او اورز بعد تخنیکی مشورتي گروپ خپل سپارښتنی افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي ترڅو د دې یواد نور روان د پولیو لمنځوړلو پروګرام د دې سپارښتنو پر وړاندې کې مخته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې هم دا تیرونه په ننګرهار کې د ګوزړن څلرمه مثبته پیښه هم ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګوزړن لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی. افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن په خپلو کې دویمه یو ورځنۍ یا 500 ورځې لوبه کوي. دواړه لوبډلې به نن یکشنبه د همبان توتا میدان کې د کابل په وخت سهار 8:30 بجې د لوبې میدان ته وځي. افغانستان وتوانېده چې تېره جمعه په خپله لومړۍ لوبه کې دغه هیواد ته په شپږو وکټو ماتې ورکړي. دواړه هیوادونه به د روانې چهارشنبې په ورځ خپله دریمه یو ورځنۍ لوبه هم وکړي. که افغانستان یو بله لوبه هم وګټي د دې لوبډلۍ ګټونکي کېږي. د ایمرجنسی روختون وای پرون شپه غویا زره ماشوم هم د دوی په یو روختون کې د نړۍ تسترګې پرانیسته. د ایمرجنسی روختون مرکزی دفتر پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه ماشوم د بیبي هاجره په نوم د یوې خځې و ماشوم چې د پنشیر د انابول سوالی په نسایي ولادي مرکز کې وزېګیت. د دې روختون په وینا دغه مور له څو ورځو نه وتوانېدلې چې څه وکړي او د دوی مرکز ته تر رسیدو مخکې له ناروغۍ هم ځورېده. د ایمرجنسی روختونونو مرکزی دفتر وای د 2003 میلادي کل راهیسې د دوی په مرکز کې شپږ زره ماشوم چې په خوندي ډول وزېږېد. پر افغانستان د طالبانو له ولکې ټینګولو وروسته د افغانستان روغتیایي نظام د سقوط له خطر سره مخ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر ایلیو فیلیون پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې تیر کال د دې سازمان په مرکزونو کې د 3015 ماشومانو درملنه شوې چې د پښو سوی شکل یې درلود. د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او جنوبی کوریا په پام کې لري چې د شمالي کوریا د میزایلو د خبرداري په اړه د 2023 میلادي کال تر پای مخکې په خپلو کې اطلاعات شریک کړي. د غدرې هیوادونو پرون شنبه په سنگاپور کې د خپلو دفاعي مشرانو تر غونډې وروسته په یو اعلامیه کې دغه خبره وکړه. په اعلامیه کې راغلي درې واړه لوري او هغه درې اړخیزې هڅې تثبیت کړې چې هدف یې د روان کال تر پای مخکې د معلوماتو د شریکولو د یو میکانیزم فعالول او د دغو هیوادونو د ظرفیتونو لوړول دي چې د توغول شویو زایلو کشف او ارزونه پیوړې کړي. د اعلان داسې وخت کېږي چې تېره چهارشنبه د شمالي کوریا د یو جاسوسي سټلایټ توغول ناکام شول او تر توغول کېدو وروسته سمندرګي ته ولوېد. شمالي کوریا وروسته له هغې خپل پوځي پرمختګونه د بېلابېلو منع شویو وسلو ازمویل او د بالستیک میزایلو توغول زیات کړل چې په 2019 میلادي کال کې ډیپلوماتیکي هڅې ناکامې شوې.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او همدارس د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هله چې ټولو روغ جوړ او سوکاله وسی د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زتا روشان لندیکوم. قدرمنو اوریدونکو، د ډیرو کلونو راهیسې د خبرونه یعنی د ورکوسو او پیداسو عزیزانو او دوستانو پروګرام د ازادي رادیو په چوکاټ کې تاسو ته وړاندې کیږي او په دغه موده کې موږ ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه چې د خپل ورکوسو عزیزانو په باب مو موږ ته رالېږلې دي خبره کړې دي او همدارس د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه چې تاسو د ځینو پیدا شوي دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو په اکل معلومات راکړې دي مو تاسو ته خبره کړې دي او همدارنګه تاسو هم کله کله د خپل هغو رکسو وازیزانو د پیدا کېدو زیری ورسره لږه چې موږ د دوی دغه خبر د دې رادیو لارې خبر کړې دي موږ ته مو راکړې دي چې البته دا زموږ د ډیر خوشي او ویاړ سبب ګرځېدلې دي. نو زموږ هیله د ګران اوریدونکو څخه دا ده کله چې د دوی کوم ورک شوی کس پیدا سي نو لطفا دغه خبر زموږ او اوریدونکو سره هم شریک کړي. ستاسو څخه مننه. اوس به راسو دغه خبرونه به د تل په شان د هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیل کړو چې ستاسو د ورک شوو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو زیری راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلم همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم. خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د چي واټساپ هم لري 0022 41 1. شمیره زل بیا تکراروم 0022 41 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه روشن سه محترم تحت تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم زیول حق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم منګه یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته تلاش شمېره وایم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واټساپ هم پېشته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات میرا تبیم وایما واتساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم در تبیم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم در تبیم 0 9 0 5 5 9 9. اتصالش میره تا دی وای ما چې دا پالش میره د هم زنګ وهلې شي هم واتس اپ ته میسج کول شي نو څنګه کړه چا په کار ورته ورلېګم 0 8 8 3 0 3 5. لته سه دا د دې رادیو ته یو نړۍ مننه چې موږ ته وښه راکړه خبرونه. الله مو مل شه.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد خبر درنش هله کیږي چې قدرت الله نامه کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نه درکه سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هله کېږي چې دا اعلان ته وسپارې ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 5 0 9 5. پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
درنو ورېدونکو په دې هله چې تاسو راکسبي عزیزان هم ارڅجر پیدا سي اوس په هم دوه غرانو او ریډونکو پیغامونه خبره کړو چې د خپل ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه روشن سه محترم تاسو هغه خواږه چې د دې رادیو ته غوږی ټول ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګډوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن سه محترم دلتا زوګ یو تن د ترځوی زول حق د بلار نومي میر محمد دی. تیرو سلور ورځو راهیسی د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونه وړ ده دغه هلک لږ ذهني توازن ستونزې لري، ذهني توازن یې ګډوډ و، د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرته نو یادونه وړ ده. دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چته په اړه باندې معلومات دي، د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي. موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو ریکولې سي، اطلاعات شمیرو ایم 0 98 90 19 322، یعنی 0 8 0 9 9 3 2. شمیرو دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2. بلا سلات شمیرو وایم 0 9 5 3 2 1، یعنی 0 3 0 0 3 3 8 9. نو په دې لاره چار چاته معلومات وی په همدغه شمیرو د مختصر اونسي واتس اپ شمیره هم وایم 0 8 9 9 5 2 2. تر بیا خو وختونه خو شي دي.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران مل کابل. زمونږ یو د تر زوی چې ده دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. نو میانقه د هغه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې صداره کې لري، په دې شماره موږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایي ماریبا شماره ده واټساپ هم پې په حال 0 8 14 15 3، یعنی 0 1 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده 0 8 0 8 1 1 9 2، یعنی 0 8 1 1 4 9. په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 8 0 4 2 1 2 5 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 5 5 4 1 8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی. او اله خلک دي اله زنګونه نه وایي، شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي وغونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې ما ایمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامونه تاسو ته کوم ورځم کا زه هم زلا لغونی ما لغمان له خاص ته کوم څه خو ما شنو غره کا شو دې الهام فلون دا سهار ته نو ته نو ته ورځ په لازم یو شي سچر او اته سچر هغونه ها شپږ یو اته یعنی سچر وایا اتیا نه وی شپږ وتا دا په دې کې نو پیغام نه ترکې وکړم په ما.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان وکسوی دی د صدام په نامه دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، مساکلا د ولسوالۍ څخه ورک سوی دی، تقریبا 15 کاله عمر لري. او د ورکې چې دی ورک سوی دی 8 میاشتې کېږي. موږ یې په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمیرو زنګ ووایي. د بي سیم شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 پنځه یو ځل بیا درته اعلانوم، 0 0 8 0 5 8 2 2 5. دا پندسین شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم، 0 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 8 2 0 8 0 4 3 8. هر وخت چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمیره زنګ ووهي. الله په امان.
ازادي ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد دین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د جنواره د کلي څخه ماسکم. ما یو ملګری دی په نامه د محمد دین تاجی عثمان زوی دی، د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاجی دین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه، مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چیرې یا دیز ما غږ اوري یا بل ورور د په باره کې معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیس. 0 2 4 5 3 0 2 3. دا یې څاله شماره ده. او بله شماره ده 0 5 0 3 0 2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه عبید الله ارمانی د بلوچستان کوټه جنوبی پښتونخوا خانوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز چې د ډېر وخت تصورک دی، د نو لوس کال سره کورونا دلک دی، د جمعه خان اکا زوی دی، د غنی جان په نامه ده. نو دا غنی جان ورور که په خپله زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور، د غنی جان په هکله معلومات لري ولې ته باور وکړې؟ ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله اوسو دی د کورونا دلکه دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنی جان په هکله معلومات کړي یا غنی جان ته په خپله زما آواز اوري، نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوو. زما نمبر در سیم 0 3 4 8 0 0. نمبر یو ځل بیا تکراروم، 0 3 1 8 0 0 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام د نشریدو پیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ولای عبدالملک ته هلمند د ولایت کجکی د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فار دي، و موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. دا شمیره ده زما 0 و 4 9 و 2 و 1. بیا هم درته وایم 0 و 4 9 و 2 و 1. والسلام باحترام.
ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازو چې شکی ولانه میژ د ملای زت الله زوی د پینجل مسجد زابل ولایت ته فرد ولسوالی د راګه د کلی اوسیدونکو دي. عمر او سیویش کار دی په قدیمانه او پرنګ غنم رنگ لهجه یو ست کې زده. د مدرسې طالب دی، یو کال کیږي چې خپل کور زخه نادره کړي. نو که هر مسلمان ورور کاغه ته په انسان په داخل کې او بهر کې چې زموږ غږ اوري، که چاره دلوي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د پلان شمیرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل طور مطابق جایزه هم ورکوو. 0 0 9 4 9 5 1 0 0 0 8 2 2 2 3. 0 0 2 8 0 9. او زموږ د واټساپ شمیره ده 0 0 9 4 9 5 1 0.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو کازوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمیره اړیکه ونیسي. 0 اویا 1 سوه 1 نوي 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي راډیو د اوسو برنامه ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اله د چې شبه یاست جان په دې ما د هلمند د پیغام پرې زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیږي د محمود الله کازی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چاته کې په حاله معلومات یې مې خپل ځاغه وي زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 2 3 4 8 4. وګوره شمېره باندې 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمېرې سره بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. سلام شمېره ده 0 1 0 8 8 9 1 شپېته. یعنی 0 1 8 4 2 8 2 9 1.
السلام علیکم د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلی د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کور څخه نادره کده. نو کچیر دغه پیغام یو څه زرخ پور سي او دغه ورکی معلومات چاته وسی، نو موږ ته د پر دغه نمبر حالاکی 0 1 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام کچیر څه زرخ پور سي ډیره مهرباني به وي د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو آزادی ٹول خگو تو خاص سلام ممدا وحم روشن سے وہ پیغام د سرپریدم ورکشوی عزیزانو کی محمد اللہ سحر ننگرار ولد د کامی ول سالی نمی د سر تماس نی ولے روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کی کابل تا پر لا ورکشوی چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مه دی من سره په دی دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسی 0 1 3 سوه 1 5 5. بل شماره اتصالات خام 0 8 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہلا دا چی تاسو زمان دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا منگا تو پا هم ورکولیش. روشن سے تاسو ندیر مننه چی منگ تا مو دسی خپرون پا لارا و آغا کردی خواه.
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو عزیزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین ډیر کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 1 0 8 5 0 5 0. تکرار 0 1 0 8 5 0 5 0. او اتصالات سی واتساپ هم په کېشته دی 0 8 5 0 5 0 8 1 0 6 8. تکرار 0 1 8 5 5 پنځه یو اته شپږ نبی الله زابلی د بارکدین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکون کاریدون کې د ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه ز د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمید الله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. سپر او سپر درې واري پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اوش پاک. دا زما نمبر دی، شماره بیا سپر ابیا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږوي. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دی، زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل دلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د اما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي. سپر و اته څلور و څلور یو و پنځه یو. شمیره زر بیا تکراروم، سپر و اته څلور و څلور یو و پنځه یو. واټساپ هم پر پاله دی، ساده رنګ د پاره هم ده. سید ورور علامه وساته قلم مرس. السلام علیکم.
زه غرنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی کوڅه په پنج علاقې دی نیلي دی کې اوسېدم. په یم ما یو هلک ورک دی ډېر له څو څخه کډرو کوي. اختر محمد نیمه کې نعمت دا زوی دی. هر چا ته معلوم دی په دغه سمانه ته دی حال ور صفر و و و صفر درې واري نه نه درې و دغه سمانه.
قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لالارې او یا هم د واتس اپ لالارې مشته راولېږئ، د دې اونۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته هوسا ژوند او ښه شپه غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115.
د ازادي ملما
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ میلمه به شای تاسو د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې. د دې غنی مرکې له ازادي رادیو خبرې شوې دي. آزرخش آفیزی یادوم چې د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړې، نورو زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړی. ښاغلی حافظی سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتي کار هیڅ نه د کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو، او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه همدلته کار وکړه. په ټول ځوان کې یو لاند موده ما په رادیو تلویزیون دی افغانستان کې په هنر او ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس، هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودی دی هغه پر بنسټ. دا اوسو فاکتور کې پاتې وم، بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو، هغه د ځوانۍ څخه بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایس، استاد دې کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود،
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو هم دا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان هندوستان ایران سره معاملات درلودل زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل ښه سامي درلودل
تصویر چې به مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څنګه کې
لنډه موده
او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و وسم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري یعنی عملا کار کوي
دا جالب سوال دی ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعری پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند او په عین زمان کې ما دا پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله یعنی په بندیخانه کله چې وم زما د بندیخانې د دوران د کوټه خلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لندۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې وژباله او بیا هغه د علوم د اکاډمي لخوا هغه وخت کې چې زه ممنوع القلم وم زما د میرمن په نوم بیا خپور شو چاپ شو نو اولین گشت وو چې د پښتو لندۍ په دری معیاري شعر کې بدل کېدل او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چو په ډیر ځوانۍ کې شهرت وو مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست گربت بدهیم بد بکشد گرکنیک نیک از چهره ها نقاب تظاهر زدوده نیست بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارم بوده نیست خب هر صورت کلا چی پا 2002 کال که زه افغانستان تا برت لارم از ما خود دیر وقت بندی خانی تیر کردیم تقریبا 9 کال و دره میاشت یوال از ورزی زب بندی وم سیاسی بندی وم
ما خپلم امدو خوشتن چه در پختن وکم چه تصویل چه لرده مهم پا کوټه قلفی کې ترجمه کړی دی نو په کوم وخت کې اولی بندي شوې دا کوم وخت د چا حکومت
خدا سي دي چې د ځواني او احساسات او د خلکو د ژوند بدلون لپاره مونږ درې حل ځلې کولې بیا د حزب دیموکراتیک خلق واسطه تاسیس شو مونږ په ځواني کې دغه زویت ترلاسه کړل بیا ورسته چې د شورویان راغلل مګه هک پک پک چول جدا ولې راغلل یو څه جنجالونه د نن په غام کې شتون درلودل د برابرۍ د حساب کې یو څه سیاستونه زمونږ خوښ نه وو خو په هر صورت بیا مخالفت وکړل یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې او دا د دې سبب وګرځي چې مونږ بندیان شول ډېر یو تعداد کډرونه دي حزب مخکې تر موږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم لکه ډاکټر شاولی خان لکه عبدالکریم میثاق لکه پنچیری لکه ډاکټر سالم وزیری لکه نور شریع جوزجانی عبدالقدوس غوربندي دا خلک بندیان شول خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول لکه ډاکټر زیری او لکه پنچیری غلام د صغیر خان پنچیری دا خلک خوش شول نور پات شول بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچول
اما تاسو ول چې ستاسو د بند موده ډیره وشته و نه کاله
د ټولو موږ دی وی ډیر خلکو هم دا خلک چې وو په دا موضوع کې تاسو چې شوروي اتحاد عسكر دلته شتون درلودل ټول بندیان او بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند او په خپل د تفاهم د شورویانو په تفاهم سره بیا مونږ د اعدام مسخوج غوړو چې موږ 5.5 کال اعدام تناسوم چې سویتس زد د سویتیزم او زد د انټرنیشنالیزم او زد د شان حال دا چې دا ترونه غلط و مونږ د چا زد نو خالي مونږ ویل چې د زموږ وطن دی او غریب هیواد دی او کچیرې مشکلات پر رهبری دی حکومت کې وي دا وی باید د ګوند شتون لري د ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کی دا کار نو کیس مونږ ترې دا غسی وشوی نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي مونږ دې مخالف و هغه وخت کې او وروسته مو خود لا غفزون په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د وسان د خلکو په ضد دی بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پښولو وروسته بیا خوش شولم بیا چې بندیخانه سره خوش شولو هغه درویش کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند زایرا کوله بیا ما ونکړه ما دا د وکړم ولز نه کوم بیا هغه بل خصوصي سکتور ته لاړم هلته زمونږ ټول شتمني د شان تر تامین لاندې وو خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځایونو کې جګړه وو او په کندز کې هم زمونږ مځکې وې هغه هم تر سو حاکمیت د حکومت نه وو نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالي کچ ما سره غرض نه کوي زه خپل دغه پلانې کار کوم بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار کړ مشهور شرکت وو هغه وخت په ما کې کار پیل کو بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم بیا هندوستان ته راغلم دلته وم مال چې کچیر او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم و متاسفانه د بد څخه بتر شو نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او په خوانه یې غسابخه چې بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل یغه پر بنسټ دلته راغلم ما ماشومان ممنوع خروج شول پات شو بیا د ناروغ پایس او د په جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زمانو په هیڅ دلته چې ناروغان ول د زلق ناروغتیا چې دلودل خلک غوي ته پاسپورت ورکاو یو دیو چا په نوم بل چا په نوم دوی سره بیا راغل هندستان ته
په جرمنی کې بیا سمره تاسو بیا بیت افغانستان ته راغلی او بیا په افغانستان کې مودل
دفلک او په جرمنی هم کې زه آرام نه و مالته مونږ ډیر کارونه وکړل مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس ک هغه ځین دوستانو سره د اروپאי شورا مشر شوم د انجمن سول افغانستان دلته پروکا کې کله لندن ته تلو کله مثلا اسکندروي هیوادونو ته کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول بیا یو د سو ټولن فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان یو بینلی د زمونږ د منطقې د خلکو وی په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی هم بیا رئیس شوم دا یو مجلې چاپول په نوم د نیستان بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان یو تعداد زما پخوانی دوستان په کې ول هلته زه هم داخل شوم او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو او په نوم د رویدادای افغانستان و دیګدګاهای جهان یو شی چاپول په انجمن سول کې هم ندای سول یو نشریه و هم چاپول نو دا هلی ځلې مې کولې دلته بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم بیا هندوستان ته تلم همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام نو ناست
بله
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 هم کې زه بیرته افغانستان ته راغلم بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او مونږ وکول شول چې د اوتاق تجارت بینلی تاسیس کړو په اول سر کې د اسامبلی امیدوار شو په هغه اسامبلی کې انتخابات شو د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي د سوداګرو د صنعتکارو د خدماتي شرکتونو بیا هلته په رهبری کې زه وټاکلم پایز د رئیس درنشاه عمومی رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو او یو بل دوست مونږ حمیدالله قادری دای رئیس عامل شو چې بیا د وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زراعت بیا وروسته چې د دوی کابینت لار بیا انتخابات شو په انتخابات کې بیا لوی رئیس شوم د اتاق او د عمر الته پات شو نو دلته اصل خبر په دې کې و چې د شاعری شعر او شاعری شو زه بیا په دې باندې سوش پیټر ساره پوری به خوبه پات شولم دا سوش مې کول چې دا شعر خو ډیر زما اصلي شوق او غوښتنه او د ادبي کارونه او د لیکنه او د شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي یعنی دې زیاتره زما حلزل ابدغه او خپل مانوي کارونه وکم اوس څنګه وکم اوس ته رئیس امید و تاسو ټول د خصوصي سکتور چاریتاپو لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي واده او د بلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر او شاعري ته ځي، خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځي، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسی ورې، دغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې د اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهام کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نه شي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه یې، بیا ته راشي د ریاست یومي اتاق وکړي، دا مسئله دی ولې ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړیدودی برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه سي ورسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودی دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پریښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته، او شعرونه مې ولې کله ما بیا د حرفي شاعر په حیث پاتې نه شوم، یا حرفي لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیانه مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ول جان هم نشد میاسر و سودای خام شد، د حکومتونه بدون فاسد و بدون نامنی، و چې هغه ارزو هم تسره نشد. خو په هر صورت موږ خپل حلیزلی وکړل.
د دغو کارونو په اړه وایست همدې دورې تاسو ول چې فساد و، د کار زمینه هم ډیره زیاته و په دې دوره کې، اما ډیرو خلکو هم دا شکایت درلود چې زمینه شته، د کار پیسې شته، خو مخه یې نیول کیږي. اما هم اشرف غنی هم کرزی دواړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشند لشکریانش درختها از بیخی. دا مسائل متاسفانه همدغه سی و. اصلا مسئله څه شی و چې یو څه ژور وګورو، زه خود دننه وم په ټول مسائلو کې. اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 ټن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه گذاری و ډېر زړې وي، د روسي ټکنالوژي و ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما هم دغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو، تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نه وي، دا یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنی بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې د ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمره جدا شیان په موږ باندې و چې به موږ د تنشن و دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره، یا د تیل او د غاز لپاره لرو، چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم، یا ایران لپاره انتقالات وي، او منځنۍ اشیا لپاره وي، هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبینه تللی وه، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینټال کې، تاسو باور کوئ چې اوبه نه وي، مونږ د پول ټکنیک از خزینې د بدخشان معاصرین ول هغه مرسته کولې مونږ ته یو بشکو وګراول په کانتینټال هوټل کې مونږ وکول شو چې ډیر خدماتي تاسو جوړ کړو ډیر هوټلونه جوړ شو ډیر د وادونو او د مافلون د کنونشن سنټرونه جوړ شو او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل غوډي هوادونو څخه ډیر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانه جوړې شوې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړه تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي مځکه ولري کارخانه یې ولګي مثلا کارګر استخدام کړي خام مواد راولي ماشینري راولي بیا برسیره په هغه خپل امنیت په خپل ونیسي یو کارخانه دار یو سوداګر پنځوس شپېته اویا کسه باید ګردان لري دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه معمولي هم بیا رشوت ورکي. دا کاست اف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانه دلته پټه بریدلې دي رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته د خپل نظریات ووایو. اغوی خویل خو نشور کوله ځکه چې نظام دونه فاسد وو چې د اول سر څخه نیول تر پای پورې ککړو په دا مرس کې. نو پر صورت اما برسیره پر هغه ډیر کارونه تر سره شول. مثلا ساختمانی ظرفیت شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې تونلونه جوړول او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان سړک او دا شیان د ټول دوی کولای شي چې جوړ کړي. او ساختمانی چارې د شهر مثلا د ویجار تصویرونه د شهر د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي علال اکثر 90% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن د ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په این زمان کې په دغه شل کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دي چې په افغانستان کې قحطي نشته دي. ټول شان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود سخنیولې تر ډیراود دی اورزګاره پوری هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دي، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمينه کې موږ ورسته نه نیو پاته. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو مثلا تعمیرونه جوړیدل په منطقه کې بیا غنو یا تطبیق دی قانون دی حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دی بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي. په دا کې دوی پاس پاتې کیدل او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پاسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډی ګاردان ولري ساتونکي ولري د دته هغه چې سي تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه ورده فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه وو خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته انجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاوو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولي انجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه انجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګیدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډیر خلک هغه کوي، هلی ځلی کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري مشکلات لري او دوی د جګړې دګر ګرځيږي. افغانستان هم ډیر خیګنې لري. اول د جیو اکونومیک لوکیشن ډیر مهم دی. جی استراتیجیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په این زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی، د چنګیز د حملې څخه راپدی خو دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمونږ مځکې په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړې دي. دا مځکې د 1.6 میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمونږ معدن ډیر شتمن دی، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو، او دا لیتیم خو تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي، چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همداسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پر لپسیالته امنیت او آرامي وو، دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نه شو ویلی. پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسیدلی و. ډېر اوس مثلا د زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ اسیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوې وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې ویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسید درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بېله خبر ده. ولې دا وده وګور چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي و چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر و. یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي وده لپاره ډېر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که زه ته درګرځي؟
ولله جالبه خاطره خو زه سر ته وایم چې سو گشت از د مرګ سره جوړې چې ما 15.5 کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناسوم، اما اوس تاسو ژغېږم او څه اني ژوندی پاتې یم. او دا په خپل یو د حیرانوونکي خبره و چې څنګه زه وژغورم، څنګه ژوندی پاتې شم پرته له دې چې یو دسته از غایب برونه یا دوکاری بکنم. یا زه په داسیرنا هوټل کې هلته وزیر خارجه نروی سره ملاقات درلودې، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې د زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم، دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي و. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکه تیکه و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهرا احمد مقبول وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره د زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوغورو شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکي پرمختګ ته یې ورسېدل. او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقي کو شوم اولین ګشت لپاره. مثلا د لاس پرمختللو هیوادونو د تجارت او تاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري دغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې دغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم دغه. دا په خپل د افغانستان عزت او دایره اون کې چې څنګه موږ ته دوی رای راکې څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې نا امید کیږو به نه د بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. انشاءالله د افغانستان خلک دغه حد ته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثره د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري، چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان انشاءالله ښه وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت یاست.
مهرباني
سپال بلشی چستا پمینا کی بدلشی نیشگ دریا پتا پسی لاہو کی دل واڑی سڑگے میں سم 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 مینی دل واڑی سڑگے میں سم 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 زنگل کے وکیل دل واڑی